تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوال ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیسوي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبرې مته میندو پاتایي کې د تریا کو پښنه راخت به د غنمو ژړ خایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوترو کې به وریا تاو دې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو، د سرخکو الوتکو له غږونو، په غاټولو به وریږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلني سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې، د تریاکو په شنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمنه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د ها کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې سره سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پوری ارغوانی غوړی دلی، د چارماس پانی شنی شوی، دندا سچا تری وحلی، د سپرلی نره شمالا، د بابا لگل خانی میرا توایا، رنگا رنگ گلان چاور تپاللی، تند ندی سوزولی، خیشاوی ور تکڑی، پا غزلو پا ٹپو دی چاستایلی، الماری دا کتابو نوی دا سنگا، گرد خو ندی پی پریوتای، چا لوستلی دی کندی، ماز دی گرد چامبی لاندی، دا مرسل گلونو مختا، د حافظ غزل چا لیکلمه کړي د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نوي په چمن کې اخی مړ دې رانه موبی اخی مړ دې رانه موبی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرې وتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدای ما نه دې زما شم سور کړی مه وی خاورې خاورې دې ها گل گل سړی نه وی د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلی نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی نه میلمنو وي د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې سږ کال توت نیولي الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي د سپرلی نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې سږ کال توت نیولي الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کنج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما د نیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ډوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلی نری شماله. د سپرلی نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري د سپرلی نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري خوشبوی به خیژي آن له خړ دیواله د چنچڼو به تن وي اوراګانې بلبلان بل سرو گل تاویگی و گلپان بنتیگی د نرگس په وږمو به فطرت خلق نشکیگی ژوند به څه تر تازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي ته واخلاصه د جنت به دروازه وي
ل امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شخصه د رډوی ادبي مجلې تراسته ولې وو اخلي فنا له غو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې په روسه شکل د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی ته د خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې په روسه شکل جایزه اخیستي ده هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وریله لومړی نیټه شعرونه ورستولای شي او سشکل به هم 15 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالر ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوص کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون پلانګو ورسو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي محتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوګلې پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړي دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لاره دی فیسبوک لاره او بعضی د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترڅو کولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او دوستانو همکاري دو چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر ټولو ولکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډلبا په دیوت وانی کې پنګ دی ورځ کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو په بلر فرتسمه کې ترسو مونږ دغه مطالعه دوت لا هم نور فراخ کو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وای چې دوم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغون کړی دي.
تر دې دمه مو دوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دوریزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کپمیاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنجګل توریزه میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنجګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراسې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورور ولې پیغامونه ورکړل. د نارنجګل توریزه مشاعره سمش همکار بسر الله قادل سارلی او د راپورې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد خار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره تر سره کیږي. سکال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مشاعره زکل خپل وخت څو ورځې مخکې جوړ کړ چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډیدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنجګل مشاعره لتیرو څول سیزو راهیسی د هر نظام پر مهال د ځای شاعرانو فرهنگپالو لخوا جوړیږي. نو موړی ویل
د نارنجګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا مناسب بڼه لري دا د مشاعره اوس د نارنج دودي زمو مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلی پرنګین موسم کې تر سره کیږي. د نارنجګل مشاعره سره د ملي کلمه هم کاریږي. ډیر کلونو د نارنجګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما، خو تجربه شوم خاینان مې درکې او پیژندل.
او د ټي ټي پی سمو ډاډا وسه موږ هم درګرو.
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1440 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شو. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادې رړیو ته ویل،
په کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیات کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل،
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري، چې یو کمیټه د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بلې د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت فغاړه ده، او بلې د ملمستیا او د ملمنو د راتګ او د غوې د انتظامات او د خدمات د فقره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
یا ته پښتون نه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوب کپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. د بنسټ د ویلو یو غونډه په تر سره وی لیکوال، څیړونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پښپښوښتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاند غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله ویناوي شیرونه ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي
د استاد سمیم د مازغون د پټړاو باندې خپل مکسر فکر لډیر وخت نه وو خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ومیش مونږ د غونډه تکار وکړه د استادانو سره پرې تړاو وغږی د استاد سره مو همغږی وکړو. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهیدل د استاد له ژوند د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلود دا ویل کني ان د استاد چې قاضي صف کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصل خبري وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږیده.
هغه کوم برخې د احساس په باور کپا مرته وشي پر اتلونکي کې به دا سغونډي نور هم شي تر سره شي.
زموږه کله چې د غونډې راپور خبر شو اکسونه خبر شو او خلک خبر شو نو فیدبیک بیرته موږ ته ډیر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشاله وو ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ سره ډول څه فکر وو کومه طرح چې موږ جوړ کړی وو سره ډول څه زموږ پلان چې دا غونډه تر سره شي هغه بریالی وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته پر موږ کړی وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لوري د غونډې کوم راپور چې ما ولوست هلته جنو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه کومه یوه جنسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړې؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کوم خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په انسب نګارم خپل خاطرې وویلې تر څنګ باز محمد عبد صاحب سو خاطرې شریکې کړې چې یوې دا و چې کله تقریبا دیرشو دیرش کال وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شونو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو بیا نو نثار صاحب بوختیا وی ډیرې وی نو سالک صاحب ته دا مسولیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې تراغه د رسته چې ودرې ده نو په سو ورقو کې دا لیکلو نو دا ورق یې هم سي مخته نیولې وی او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې د سالک صاحب مخ ته نه کړې و ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وی دا راپور پای ته ورسید نو استاد سمیم پیغه کچې راپور خو ډیر خسته وو ډیر خوکله وو او مون خوشاله دي ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو خسته لک راپور لولي خو موږ له دې نو خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوینه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه نو غونډه ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنسب تاسو د استاد سمیم د غونډو د منځول پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نوري غونډې هم جوړوي. لدې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بل غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعري تر څنګه لیکچرونه او سیمینارونه نه دي بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره ده کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته مزبوط پنځون هدف درې چې د لمن زويسیو هغه چې بیاو سور سره دی او ارزښتونه دی هسته دی پنځون بین مانځي په تړاو به غونډه برابرې او هغه خو چې خلک ترنا خبر دی او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دی نسرګند دی هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روحي اخلي.
لا شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهم ژباړه پر اوسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه ښکال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کال پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمنځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراس د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوې دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله لیوی نوروزی سندری سره راغونډ کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
لبامی بلخارا پاتا نوروز د سحر باد